سلامونه د سهار شپږ بجې شپې زه سفی ولستان اگزایمو د ازادي رولې دغه پروګرام ته راغلاست ویم پیل خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو شارژ دفیر کارن دیکر وایي د طالبانو له توقیف څخه د امریکایي ادباو خوشی کول د دوی لومړی دنده ده. مېرمن دیکر د دوشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلي چې د متحده ایالاتونو ډیپلوماتیک ماموریت به د رایان کوربت، محمود حبیبي او جورج ګولزمن د خوشی کېدو او له خپلو کورنیو سره د هغوی د یوځای کېدو لپاره هیڅ راز هڅې ونه سپموي. تر دې یوه ورځ مخکې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي تام ویست ویلي وو د دریو امریکایي ادباو د آزادولو او خپلو کورنیو ته د هغوی د بیرته ستنولو لپاره هلو ځلو ته دوام ورکوي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د یکشنبې په ورځ آریانا نیوز ته وویل چې اوسمهال یوازې دوه امریکایي اتباع په افغانستان کې بندیان دي او دوی غواړي دا دوه تنه په متحده ایالتونو کې له بندي افغانانو سره تبادله کړي. هغه وویل د محمود شاه حبیبي په نوم هیڅوک له طالبانو سره بندي نه دی. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د سږکال په لومړیو شپږو میاشتو کې 360 افغانان د ناچاودو وسایلو او ماینونو په چاودنو کې ژوبلي او وژل شوي دي. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې په وینا په دې کسانو کې 215 تنه یې ماشومان دي چې د ټولو قربانیانو څه باندې 20% کېږي. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې د راپور له مخې ساري ناروغۍ، خوارځواکي او رواني ستونزې د افغانستان د څه باندې 30 کلونو د جګړې ناوړه اغیزې دي چې افغانان ورسره مخامخ دي. قزاقستان د افغانستان له تورغونډۍ تر سپین بولدک پورې د ریل لارې د جوړېدو په پروژه کې همکارۍ ته چمتووالی وښود. د قزاقستان حکومت پرون په یو خبر پاڼه کې ویل د دغه هیواد د صدر اعظم مرستیال سیریک ژومانګارین پرون د خپل هیواد ترانسپورت او مواصلاتو عمومي رئیس مومیتان چاکیف سره لکتنی ورسته وویل قزاقستان له ترکمنستان سره په ګډه د شمال جنوب د نړیوال ترانسپورتي کوریډور جوړېدو ته لیوالتیا لري. د وویل قزاقستان تیار دی چې د افغانستان د هرات د تورغونډۍ او د کندهار د سپین بولدک ترمنځ د ریل لارې د جوړېدو لپاره وسایل مهیا کړي. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت وایي چې په اتو ولایتونو کې د سیندونو د اوبو د اندازې د لوړېدو او د سیلونو د راوتلو احتمال شته. دغه وزارت پرون په خبر پاڼه کې ویل کابل، هلمند، کونړ، لغمان، ننګرهار، لوګر، پکتیا او خوست هغه اتو ولایتونه دي چې نن او سبا د سیندونو د اوبو د لوړېدو او د سیلونو د راوتلو وړاندوینه پکې شوې. همدارس د هوا پیژندنې اداره وایي د کابل او هلمند په سیندیزو حوزو کې د بارانونو او سیلونو اټکل کوي. سګنۍ ورښتونو په افغانستان کې د سرو مال ډېر تاوانونه اړولې دي. فرانسې رسنیو پرون خبر ورکړ چې د یکشنبې په ورځ له 200 زیات غیر قانوني کډوال په کوچنیو کښتیو کې له انګلیسي کانال څخه تیر شول او برېټانیا ته ننوتل. دا د برېټانیا او فرانسې ترمنځ د انګلیسي کانال څخه چې فرانسویان یې مانش کانال بولي په یوه ورځ د تیریدونکو پناه غوښتونکو تر ټولو ډېر شمېر دی. فرانسوي چارواکو اعلان کړی دوه کډوال چې غوښتل یې له انګلیسي کانال څخه برېټانیا ته واوړي مړه شوي دي. او د شپږیزې په نوم د افغانستان د کرکټ شلو وره لیګ پرون د بند امیر خامارانو او سپین غر پړانګانو په سیالۍ پیل شو. دا په تېرو درېو کلو کې لومړی ځل دی چې د افغانستان اکثر نامتو لوبغاړي چې په نړیوالو لیګونو کې لوبیږي په دې لیګ کې نشته. خو لا هم راشد خان چې د سپین غر کپتان نومول شوی دی سیالیو ته ځان نه دی رسولی. په پرونۍ سیالۍ کې بند امیر لوبډلې خپله سیاله لوبډله سپین غر په 1900 منډو ماته کړه. په دومه سیالۍ کې مس عینک کاتلانو د امو نهنګانو لوبډلې ته په اتو وکټونو ماته ورکړه. نن به د بوست ساتونکي له سپین غر سره مخامخ کیږي. خبرونه موریدل کولای شي د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي. د خبرونو التم لوستلی شي. وړاندې په دغه پروګرام کې مو د سر مطلب دا دی چې پرون ماښام د طالبانو ځواکونه او د پاکستان پولیساتو ځواکونه تورخم ته نږدې سره نښتې کړي.
د افغانستان طرف هم چې دا ډول کړنې وګوري یا څه جوړول وګوري هغوی ورسره حساسیت کوي او په نتیجه کې یې په ډېرو معمولي مسایلو باندې یو بل ته ټوپک ته لاس کوي.
سامي یوسفزای خبریال او د افغانستان او پاکستان د مسایلو شنونکی و چې تیرورس تورخم ته تللی او د سترګو لیدلی حال یې ووایم. د پاکستان پوځ وایي چې د ایس آی پخوانی مشر فیض امید نیولی.
د پاکستان پوز پرون دوشنبه اعلان وکړ چې د آی اس آی پخوانی مشر متقاعد جنرال حمید فیصی د مځکی او د بشار ګوټي په تړه ونیولای دی. په پاکستان کې د یو جګ پوری پوزي صاحب منصب نیول غیر معمولی دی.
ایرانی پانګوال د افغانستان د کانونو په پروژو کې پانګونې ته لیوالتیا لري خو د کانیزو چارو متخصصین څه وایي؟
خپل ایران د تحریماتو لاندې دی نو کله چې خپل یو هیواد بې اندازې بندیزونو لاندې او د هغوی سره بیا په ګټه کچه باندې د معدن قراردادونه عمدتا دی وسپن په برخه کې یا مثلا نور منرالونو برخه کې چې هغه مهم او ستراتیژیک اقتصادي ارزښت ډیر زیات دی، د هغې قراردادونه تقریبا 15-30 کالو پورې، نو دا بیا یو اقتصادي ستونزه را پیدا کوي.
د خوست دوه کورنۍ د دښمنۍ د ختمېدو په اړه هم رپورټ لرو.
دا خلک چې دی دا مو خپل تروزه مند دي، امیږ په منځ کې داسې خبر وشو چې امیږ زړونه یې نرم کړو، نو الله دې هر چا په زړه رحم نه نبوسي چې بدی ورکې کې دوستۍ روولې، بدی خو داسې دي چې به اول کړه کې چې دا خوږ دی خو به پلنه یې سخته وي.
د ازادي راډیو خبري ټولګه
پرون ناوخته په تورخم کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته وشوه. د لومړنۍ راپورونو لمخې نښته وروسته له هغه وشوه چې پاکستاني ځواکونو تورخم ته څیرمه دوی پوستې جوړولې. د دواړو خواوو ترمنځ د ډزو په تبادله کې د افغانستان په خاوره کې د یوې کورنۍ څو تنه وژل شوي. تفصیل په دغه رپورټ کې.
د طالبانو او د پاکستان امنیتي ځواکونو پرون دوشنبه تورخم ته څیرمه پر یو بل ډزې وکړې. راپورونه وایي پاکستاني ځواکونو تورخم ته څیرمه په غورکی سیمه کې پوستې جوړولې، خو طالب ځواکونو یې مخالفت وکړ. تر دې څو میاشتې پخوا طالبانو تورخم ته نږدې پوسته جوړوله، خو پاکستاني ځواکونو یې په وړاندې عکس العمل وشود او په نتیجه کې د دواړو لوریو ترمنځ نښته وسوه. خبریال او د سیمې د چارو شنونکی سمی یوسفزی وایي چې له وروستۍ نښتې یوه ورځ مخکې تورخم ته تللی وو.
تېره ورځ تورخم ته تللی وم، ما ولیدل چې هلته دواړه طرفونه دومره یو بل سره روابط بهتره نه وو او یو ډول یو بل ته په اصطلاح په زړه کې ډک ښکارېدل. دلته یوازې په دې د سرحدونو کې د کرخو کې چې افغانستان هو طرف افغانان د ډیورنډ لاین کرخه اصلا منی نه، پاکستان ډېر زیات نوي تاسیسات جوړ کړي دي او طالبان پاکستان په دې لټه کې ده چې عقلا په دغه دورنان په کرخو باندې یو خپل یو ثبوت ولري، یو تاړه ولري، یو دیوال ولري، تاسو خپل دایه قوي کی. او بل طرف ته افغانستان طرف هم چې دا ډول کړنی وګوري یا څه جوړول وګوري هغوی ورسره حساسیت ښیي او په نتیجه کې یې په ډېرو معمولي مسایلو باندې یو بل ته ټوپک ته لاس کوي.
سرچینې وایي پرون د پاکستان لخوا ویشتل سوی ګولۍ افغانستان په خاوره کې په یوه کور کې ولګېدې چې له کبله یوه ښځه او یو ماشوم ووژل سول او څو نور کسان ټپیان سول. ځایي اوسیدونکي وایي چې د شخړې د ساحې د شاوخوا کورونو اوسیدونکي اړ سوي چې کورونه پرېږدي. بلخوا طالب فعالانو خواله رسنیو کې ویډیوګانې او خبرونه خپاره کړي چې پکې پاکستاني ځواکونو د خپلو دوو پوستو د پرېښودو په حال کې لیدل کېږي. ازادي راډیو د دغه ویډیوګانو کاروالی نه تاییدولی او نه هم ردولی سي. داسې ښکاري چې د نشتې په نتیجه کې مرګ ژوبلې اوښتې وي، خو د تېرې شپې تر ناوخته پورې نه پاکستان او نه طالبانو د مرګ ژوبلو او د نشتې د پیلېدو د علت په اړه څه وویل.
facebook.com/azadiradio
د پاکستان پوز د خپل واد د استخباراتي ادارې ISI په خوانې مشر جنرال فیض حمید نیولای دی. متقاعد جنرال حمید رسلغه مشهور شو چې په 2023 کال کې د طالبانو د وخت رسیدو په لومړي ورځو کې کابل ته لاړ او د کابل په سرینا هوټل کې د چایو له پیالې سره عکس خپور کړ. تفصیل د اسمت ساروان په دغه رپورت کې.
د پاکستان پوز پرون دوشنبه اعلان وکړ چې د ISI په خوانی مشر متقاعد جنرال حمید فیض د مزکی او د بشارګوټي په تړاو نیولای دی. په پاکستان کې د یو جګ پوری پوزي صاحب منصب نیول غیر معمولی دی. د روټرز خبري اژانس تر راپور لبخې د پاکستان پوسټ له خپلواکۍ وروسته د دغه هیواد په اویا کلن تاریخ کې تر دېرش کاله زیاته موده واکمني کړې او اوس هم د مهمو چارو واګې په لاس کې لري. د پاکستان پوسټ په یو بیان کې ویلي چې فیض حمید د سترې محکمې په حکم نیول شوی دی. د پاکستان پوسټ زیاته کړې چې جنرال فیض حمید له تقاعد وروسته څو ځلې د پاکستان د پوځي قانون سرغړونه کړې ده. په بیان کې بیل د چې د حمید د سرغړونو موارد یاد شي ویل شوی چې پوځي محاکمه پیل شوی او متقاعد جنرال پوځي زندان ته لیږدول شوی دی. جنرال فیض حمید له 2019 څخه تر 2021 ویشتم میلادی کال پوری د آیس آی استخباراتی اداره مشر وو او له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته هغه مهال د خلکو پام ځان ته واړاوه چې د کابل په یوه هوټل کې د چای پیاله په لاس کې وه. په تیرو دوو لسیزو کې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ځواکونو د حضور په مهال واشنگټن او د افغانستان حکومت په ظلونو آی ایس آی د طالبانو په ملاتړ تورن کړ. د آی ایس آی مشر په پاکستان کې عموما له لوی درسیزه وروسته دوهم مهم پوځي افسر ګڼل کیږي. جنرال فیض حمید له پخواني صدر اعظم عمران خان سره نږدې ګڼل کېده او هغه د صدر اعظمۍ په مهال د آی ایس آی مشر ټاکلی و. د پاکستان د پوځ متقاعد افسر محمود شاه په دې باور دی چې حمید د هغو تورونو په خاطر نه دی نیول شوی چې نوموړي د پاکستان له پخواني صدر اعظم عمران خان سره اړیکې لرلی.
اصل کې چې کوم پلان و دا عمران خان هغه دا و چې آرمی چیف لري دي او د هغه په ځای دی ولګي. نو بیا خپل څه مقصدات وو چې دې آرمی چیف یې د هغه د پټو باندې هغه حاصل کړي. هغه یو کیسه شته دی خو په هر صورت د دې کیس هغې سره تعلق نشته.
بلابل سیاسی ګوندونه او سیاستوال پر متقاعد جنرال فیض حمید تور پوری کوي چې په پېښور کې د استخباراتو او قولي اردو د قمندان په توګه د دندې پر مهال یې د پاکستاني طالبانو یا ټي ډي پي له غیر قانوني ډلې سره خبرې کړي او د عمران خان په مشرۍ د هغه وخت حکومت ځینې پاکستاني طالب بنجان خوشې کړل او ځینو ته اجازه ورکړه چې قبایلي سیمو ته بېرته ستانه شي. عمران خان په 2022 کال کې د نه باور رایې په پایله کې له واک لري کړی شو چې د هغه په وینا د اردو لخوا تنظیم شوې دسیسه وه خو اردو دا تورونه ردوي.
ازادي راډیو خبری مجله.
یو شمیر ایرانی پانګونکي افغانستان ته تللي او له طالب چارواکو سره د افغانستان په قانونو کې د پانګونې په اړه خبرې کړې دي. ایرانی رسنیو ویلي چې د ایران د پولادو د ستر شرکت مسؤولانو په شمول ایرانی پانګوال لیواله دي چې د افغانستان د وسپنې د قانونو د استخراج په برخه کې پانګونه وکړي. ایران او د افغانستان د طالبانو حکومت له نړیوالو بندیزونو سره مخامخ دي. اسمت ساروان په دې موضوع د افغانستان د قانونو وزارت له پخواني ویاند عبدالقدیر مطفی سره خبرې کړې او لومړی ورته ویلي چې ایران ولې لیواله دی په افغانستان کې پانګونه وکړي.
فکر کوم په اوسنی شرایطو کې د افغانستان په کانی زیرمو کې د ایران علاقمندي د دې لپاره ده چې دوی په دې باندې پوهیږي چې په افغانستان کې افغانستان اوس مهال د مشروعیت خلا سره مواجه دی او په داسې شرایطو کې چې نړۍ خپل تعامل د افغانستان سره نه لري دوی هڅه کوي چې د افغانستان په کانی زیرمو باندې هغه خپله ونډه او هغه خپله حصه په ډیرو برخو کې چې دوی علاقمندي لري خصوصا د اوسپنې په برخه کې دوی ضرورت لري دوی ښکاره کړې وه همیشه لپاره.
مطفی صاحب دې ته په پام چې افغانستان د سړکونو برېښنا او ریل په شان زیربنا نه لري په خپل ایرانیان آیا د سترو کانونو د استخراج لپاره ټکنالوژي لري؟
ایران د صنعتي استخراجي سکتور برخه کې خصوصا د معدن په برخه کې دومره خاص وسایل او ټکنالوژي نه لري او یو غټ مشکل دا ده چې خپل ایران د تحریماتو لاندې دی. نو کله چې خپل یو هیواد بې اندازې بندیزونو لاندې او د هغوی سره بیا په غټه کچه باندې د معدن قراردادونه هم د تن د اوسپنې په برخه کې یا مثلا نورو منرالونو برخه کې چې هغه مهم او ستراتیژیک دي اقتصادي ارزښت ډېر زیات دی د هغې قراردادونه تقریبا 15-30 کالو پورې نو دا بیا یو اقتصادي ستونزه را پیدا کوي. تاسو معلومه ده چې تیر ځل په امریکې متحده ایالاتو کې چې کله ولسمشر ټرمپ د ایران په اړه مانی ویلي وو چې هر هغه هیواد چې د ایران سره تجارت کوي هغه بل موږ سره تجارت نه کوي او هغوی به بندیزونو سره مخ کیږي. بلخوانه چې دا اوس کوم شرایط ښکاري په امریکې متحده ایالاتو کې د انتخاباتو مسله هم ده نو دا به بیا هم ایران چې کله هلته بدلونونه راځي نو په سیاستونو کې به هم بدلونونه راځي او خصوصا د ایران سره چې کومې اړیکې د نړۍ په کچه باندې اکثره هیوادونه دي هغه ډېر زیات مشکلاتو سره مخ دي. نو زه فکر کوم په داسې شرایطو کې چې خپل ایران د نړۍ سره د تعامل په برخه کې مشکل لري او افغانستان مستازه د نړۍ سره دا مشکل پیدا کړی. دا به ډېر یو غټ ستونزمن کاری چې له دې نه مؤثره ګټه واغستل شي.
نو په څه ډول کېدای شي چې د افغانستان ګټې تضمین شي په دا ډول لویو قراردادونو کې؟
اکثره هیوادونه غواړي چې په افغانستان کې له منابعو نه استفاده وکړي او د یو په دې برخه کې سرمایه ګذاري وکړي، مګر د سرمایه ګذاري لپاره تر ټولو مهم شرطونه باید د افغانستان لپاره او د افغانستان د خلکو لپاره اقتصادي ګټې یا وغه اقتصادي ګټې باید په داسې شکل سره وي چې موږ له خپلو منابعو نه په دوامداره شکل سره او په مؤثره شکل سره ګټه واخلو، چون موږ ډېر ضرورتونه لرو د اقتصاد په برخه کې، د فقر د کمولو برخه کې، د کار د زمینې د برابرولو برخه کې او نورو د انفراستراکچر یا د بنیاد رغونه برخه کې موږ ضرورتونه لرو. نو په دې اساس باندې په اوسني شرایطو کې زه د افغانستان د اقتصاد په ګټه باندې نه بولم او د افغانستان د خلکو په ګټه باندې نه بولم چې موږ د ایران سره د معدن په برخه کې په اوږدمهاله یا غټ قراردادونو برخه کې مخکې لاړ شو، چون تجربو دا ثابته کړې ده چې کله هم یو هیواد په تحریمونو کې او بندیزونو کې د هغوی سره تجارت به یو طرفه کیږي او هغه تحریمونه په هغه هیواد هم وضع کیږي چې کم یو د دوی سره تعامل کوي او غواړي چې تجارت وکړي. نو تر څو پورې چې موږ شرایط نه معلوم کړي او د شرایطو هغه ګټې مو نه سنجولې د مادن په برخه کې، زه فکر کوم دا به د افغانستان د اقتصاد لپاره تاوان وي.
د قانونو د چارو متخصص او د قانون وزارت پخوانی وایاند عبدالقادر مطفی و چې د افغانستان په کانیزو پروژو کې د ایرانی پانګوالو د علاقمندۍ په ارتباط باندې خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلور ساعته.
د ایران له لوري پر اسرائیل د غچ اخیستون کې برید په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي او په همدې لړ کې یو شمېر هوایي شرکتونو د سیمې څو هیوادونو ته الوتنې لغوه کړې دي. تر اوسني وضعیت مخکې اسرائیل ته 130 هوایي شرکتونو الوتنې درلودې، خو اوس یوازې 30 هوایي شرکتونه لا هم اسرائیل ته الوتنو ته دوام ورکوي. ځینو شرکتونو ویلي د ایران او عراق له هوایي قلمرو کار نه اخلي. تفصیل په دغه رپورت کې.
د اسرائیل د استخباراتي ادارو لدی ارزونې سره هم مهاله چې ایران ممکن په ډیر لنډ وخت کې د اسرائیل پر خاوره پراخ برید وکوي، د اسرائیل هوایي ځواک د خپلو ټولو پیلوټانو او پرسونل رخصتي لغوه کړه. په ورته وخت کې لوفتانزا هوایي شرکت او یو شمېر نورو هوایي شرکتونو د کړکېچ د زیاتېدو او د جګړې له پیلېدو څخه د اندېښنې له کبله اسرائیل، ایران، اردن، لبنان او د سیمې یو شمېر نورو هیوادونو ته البته لغوه کړي یا هم ځنډولې دي. د اسرائیل کان تلویزیون د دوشنبه په ورځ راپور ورکړ چې په اسرائیل باندې د ایران د برید د احتمالي نیټې له رانږدې کېدو سره د اسرائیل د هوایي ځواک قومندان ډګر جنرال تومور بار د ټولو پیلوټانو او د ځواک د نورو مامورینو رخصتي لغوه کړې ده. په دې اړه په حکم کې ویل شوی چې د غونډو او روزنې لپاره بهر ته د دایمي پرسونل سفرونه هم بیا تایید ته اړتیا لري. کان تلویزیون د یکشنبه په ورځ راپور ورکړ چې پوز د خپلو ټولو ځواکونو څخه چې ګرجستان او آذربایجان جمهوریتونو ته په سفر تللی دي غوښتنه کړې چې ژر تر ژره اسرائیل ته بیرته ورشي، ځکه چې دا هیوادونه ممکن د حماس د سیاسي دفتر د وژل شوي مشر اسماعیل هانیه د وژنې په خاطر د ایران لخوا له اسرائیل څخه د بدل اخیستو په هدفونو کې شامل وي. په بیروت کې د حزب الله د قومندان فواد شکور په وژل کېدو پسې په تهران کې د حماس د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هانیه له وژل کېدو وروسته د غچ اخیستو په اړه د ایران د مشر علي خامنه ای ټینګار او د حزب الله د سرمنشي د بدل اخیستو ژمنې په سیمه او نړۍ کې اندېښنې ډېرې کړې دي. ایرانی چارواکو او حماس د اسماعیل هانیه د وژنې پر اسرائیل اچولې، خو اسرائیل تر اوسه دا تورونه نه رد کړي او نه یې تایید کړي دي. د اسرائیل استخباراتي شبکو اټکل کړی چې د ایران برید نږدې دی او د اسرائیل د دفاع وزیر یو او ګالانت د یکشنبه په شپه له خپل امریکایي ساری لوید آسټن سره په ټلیفوني خبرو کې هغه ته د دې ارزونې په اړه خبر ورکړ. لدی خبر وروسته متحدو ایالاتونو اعلان وکړ چې سیمې ته به یو اوبتل واستوي. د بریتانیا، فرانسې او جرمني مشرانو هم د دوشنبه په ورځ پر ایران او حزب الله غږ وکړ چې پر اسرائیل له بریدونو ډډه وکوي. د دغو دریو هیوادونو د مشرانو اعلامیه د اسرائیل په وړاندې د ایران او حزب الله د نږدې غبرګون یوه بله نښه ګڼل کیږي. له خبرونو ور آخوا،
د طالبانو د حکومت لخوا د ترافیکو په مخ د سالنګ تونل د تړل کېدو اعلان د یو شمېر بار وړونکو او مسافر وړونکو شرکتونو مسؤلین اندېښمن کړي. دوی وایي دا ځل هم ممکن د دې لویې لارې بیا رغونه میاشت وخت ونیسي او دوی ته به لوی اقتصادي زیان ورسیږي. خو د طالبانو د فواید عامې وزارت تخنیکي مرستیال عبدالکریم فاتح د دوشنبې په ورځ ملت ته د حساب ورکولو په نوم په یوې خبري ناسته کې ډاډ ورکړ چې د سالنګ د لوی لارې د بیا رغونې چارې به په یوه میاشت کې بشپړې شي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د طالبانو د حکومت لخوا د اعلان شوې نیټې له مخې چې د سنبلې د میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته به د سالنګ لویه لاره د باروړونکو او مسافروړونکو موټرو پر مخ تړل کېږي. د باروړونکو او مسافروړونکو شرکتونو مسؤلین وایي چې د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت دغه اقدام به دوی ته سخت اقتصادي زیان واړوي. د یو باروړونکي شرکت مسؤل حاجي نبی افغان د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت د دې پریکړې په اړه اندېښنه وښوده او ازادي راډیو ته وویل چې دا یو غیر مسلکی کار دی.
د فروز کال هم امارت اسلامیه پایدامی وزارت د سالنګ لاره بند کړله د سالنګ د رغیدنې لپاره. هغلته هم دغه پروسه ډیره مغلقه وه او غیر تخنیکی وله، ځکه موږ موټردارو ته بدیل لار نه و جوړه کړې. اوس د دې دغه کار کوم شروع کړي، بسونه، موټر، مسافر بری او سره ټیلر، دا تر ډیر حده زیانمنی.
د یو مسافر وړونکي شرکت مدیر عنایت الله چې لوی موټر یې د افغانستان په شمال او شمال ختیځ کې په بیلابیلو ولایتونو کې فعالیت کوي، د طالبانو د لوی لارې د بندېدو له اعلان څخه اندېښمن دی.
دا به له اقتصادي اړخه موږ ته ډېر زیان ورسوي. زموږ دیرش ارادې موټر هر ورځ په دې لار تګ راتګ کوي. که د موټرو او دفترونو لګښت محاسبه کړو نو د ورځې له درې څخه تر څلورو لکو افغانۍ پورې زیان راوړي. د کوچنیو موټرو لپاره بدیله لاره جوړه شوې، خو د لویو موټرو لپاره هیڅ نه دي جوړ شوي.
د باروړونکو او مسافروړونکو شرکتونو مسؤلین د سالنګ د لویې لارې د بیا رغونې چارې د تیر کال له څو میاشتو راهیسې ځنډېدو ته په اشاره سره وایي چې دا ځل به هم له ورته ستونزې سره مخ شي. خو د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت تخنیکي مرستیال عبدالکریم فاتح د دوشنبې په ورځ ملت ته د دولت د حساب ورکولو په یوه خبري کنفرانس کې ډاډ ورکړ چې د دغې لویې لارې د بیا رغونې چارې به په یوه میاشت کې بشپړې شي. نوموړي په دې ناسته کې وویل،
تیر کال ته موږ وګورو دغه مشکل پیښ شو. البته هغه شرکتونه چې په ساحه کې کار کا هغه د تیر کال نه په تجربه باندې سږ کال به انشاءالله کوشش داسې وشي چې د لارې بندېدل به تر میاشتې پورې هم ونه رسیږي، بلکې د میاشتې نه په کم وخت کې به انشاءالله بېرته لاره خلاصېږي. کوشش مو دا دی چې بیا د شلو نه تر دېرشو ورځو پورې بېرته لاره خلاصه شي.
دغه وزارت ویاند محمد اشرف حق شناس هم په دې غونډه کې وویل چې د سالنګ لویه لار د بیا رغونې په مهال د وړو موټرو پر مخ خلاصه ده، خو د باروړونکو موټرو په ګډون د لویو موټرو لپاره بله بدیله لار نشته. د ټولګټو وزارت د اکشن می په ورځ د یوې خبر پاڼې په خپرېدو سره وویل چې د سالنګ د لویې لار د پخولو او کانکریټي کولو په موخه د ترافیکو پر مخ تړلې ده. خبر پاڼه کې ویل شوی چې د غلار به د کار تر پای او خلاصېدو پورې تړلې پاتې وي. د راپورونو له مخې تر دې مخکې د ټولګټو وزارت ویلي و چې د دې لویې لارې د بیا رغونې چارې تیر کال د سړې هوا له امله بندې شوې وې او سږ کال یې له درېو کورنیو شرکتونو سره د سالنګ د لویې لارې د بیا رغولو هوکړې ته رسېدلې دي. د سالنګ لویه لار د هیواد له مهمو سوداګریزو او اقتصادي لارو څخه ګڼل کیږي چې د هیواد شمالي ولایتونه له پلازمېنې سره نښلوي. د دې لوی لارې د بیرغونې چارې په 1402 هجری لمریز کال کې د طالبانو د حکومت د ټول ګټو چارو وزارت لخوا پیل شوې، چې په ترڅ کې یې د سالنګ تونل دننه د کانکریټ اچولو، د 1400 ګالرۍ د بیرغولو او دغه راز د دې لوی لارې د درېیمې برخې د جوړېدو چارې په همدې کال کې بشپړې شوې.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
په خوست کې د روغ جوړو په لړ کې د ازل په مساخیل ولسوالۍ کې د دوو کورنیو ترمنځ 50 کلنه دښمنۍ د ځایي مسؤلینو او قومي مخورو په منځګړیتوب په دوستۍ بدله شوه. نور حال د نجیب الله الوخیل په دغه رپورټ کې سره په ګډه اورو.
د خوست ولایت د مساخیر پولیس خوړی کې د دوو کورنۍ ترمنځ 50 کلنه دښمنۍ د ځایي مسؤلینو او قومي مخورو په هڅو په دوستۍ بدله او د دوی ترمنځ د دښمنۍ ټوپې ړنګ شوه. ځایي اوسیدونکي او قومي مخور وایي کچېرې مسلحین د بدیدارو کورنیو ترمنځ د سوره کولو لپاره په اخلاص هڅې وکړي ډېری مسلې حلېږي. یو تن جرګمار او سوره کوونکي حاجي فیض الله مشاد راډیو ته وویل:
الحمدلله د الله سره ذکر دي چې موږ په دغه خبره نه په دغه بدې په موضوع نه درې څلور کسه لګیا وو. دلته دا چې موجود یم دا ورځ می بالکل نه ولدلې، خو نن الحمدلله داری وټغړ ته روټور شوی یو چې ودان به نور خلکو دماغ لوي شي او د نور خلکو موضوع به خلصي ان شاء الله. په دغه ځینې
دواړه په خوانی دښمنې کورنۍ چې د قومي مخورو او ځایي مسؤلینو په هڅه یې په خپلو کې روغه وشوه، دې سورې ته خوښ دی وایي د بدې ژوند تریخ دی او نور ته محتاج دی. د خوست مسافر اوسیدونکو محمد وری شاو ول
پنځه ډیره میک په پوغره کې په سامه کې آتا دای خو نه چې بل څنګه بډو بل څنګه مې راو ځکه چار سړی دا کور کړه صدا مې دی نه نو مې دا نور مشکل نه دا ډیر دې چې مې دیم به خبر نه وي دا کور بشوي.
سولکون کې اړخونه وای پټولنه کې پر مسایل او اختلافونه او خپلو کې حقداري طبيعي دي، خو خکیل و ارخونه تا پکار دی چه لپای لپا آرام فکر مسئلو تا خی حل ناری ولتوی. ده بده بل ارخ جمیل چه پا دی دخمنهی که دی دوی دی کورنه غره وجل شوی و وایی
ده خلق چه دی دم خپل تروز مندی امی خمانس که دست خبر وشوی چه امی گزلونه نرم کرا نوالا دی هر چه پزل رحم ننبوسی چه بده ورکی که دوستای رو ولی بده خدا سدی چه با اول کرا که چه ده خوک ده خوبا پلن ای سخته وی بده دی ایچ سکنه خوخه وی خالی ارد خوخه که دوستی ده خوخه که خوگا خوله ده استعمال کی.
د خوست قومي مخور وای قضایي مسؤلین د ستونزو د پیښېدو په مخنیوي او قومي مخور بیا په خلکو کې د سولې ذهنیت د خورولو هڅې وکړي په راتلونکي کې د بدۍ پیښې کمیږي. قومي مخور توریالی منګل وای
دولت باید په دې کې ډیر جدي اوسېږي ترڅو د داسې بدبختیو مخه ونیسي، د قاتلینو مخه ونیسي ترڅو نوې بدۍ رامنځته نه شي. او قومي مشرانو رول د علماو رول په دې کې دا دی چې دغو خلکو باید ذهن سازي وکړي او خلکو ذهنونه دې ته آماده کړي ترڅو نورې بدبختیو ته د لمن ونه وهي.
دیوادوانی ورده په لوی پکتیا او خوست کې په غرونو دښتو د پلرینه جایدادونو پر ویش زمکو او نورو کلیوالي او قومي مسایلو باندې بدې او دښمنۍ اوږده مخینه لري، خو په دې وروستیو کې د دا ډول بدې د لمنځه وړلو لپاره هڅې چټکې شوي او تر ډیره ګټورې ثابتې شوي دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بعد السلام علیکم پیغام خوخپور کی د اسلامی امارت څخه موږ دا غوښتنه کوو چې په افغانستان کې بیکاره بیکاری د نوبایت مرته په افغانستان کې د کار زمینه برابر سي، ځکه ټول افغانان ورونه بهر هیوادونو ته اړجي. که چیرې په افغانستان کې د کار زمینه برابر سي نو هیڅ افغان به هم بهر هیوادونو ته ولاړ نه سي. او بل غوښتنه مې دا ده چې په سنگین ولسوالۍ کې بیا د ګرما پوری مکتبونه کم دي، مکتبونه نشته او په سنگین کې داسې هیڅ مکتب نشته چې هغه استادان پراولري او کتابونه پراولري. نو موږ ته باید په دغه منطقه کې یو مکتب راته جوړ سي. دغه موږ ماشومان ټول بیا تعلیم او بیا تربیه دي، نو موږ غواړو چې خپل په ماشومانو باندې درسونه ولولو. نو د دې څخه دا هیله کوو چې په افغانستان کې د کار زمینه هم برابره کړي او مکتبونه هم جوړ کړي. وسلام په درنښت.
السلام علیکم آزادی رادیو کا کون کو دین کو سلام ہم زد روزگان ولایت چرچنو د ولسوالی سیتون ته نور پتا چیر میاش د چیر میاش و میاش بکیج د سی بارانو نو وس د سی سیلابون رااله چی نو وس سی وګر تر در وس چی ورکان سپنجری سلی دا غو نه پایجی نو ډیر توانو نه ورسول نه دا وس کم طالبان د خوا کم کو مکر غل دی نه مش سره غل دی
السلام علیکم موږ د نیمروز د ولایت څخه خبرې کوو د خاشروت په سیمه کې د زموږ سره موسې سم داسې کومک نه کوي چې زموږ اقتصادي وضعه سمه سي یا موږ ته داسې ښه تخمونه راکړي یا کود راکړي که مرسته وکړي هغه یو داسې مرسته کوي چې یو شامپو وي یا یو صابون وي یو داسې مرسته وکړي نو دغه د دغه زموږ سره سم کومک نه کوي او دا موسسې نو په دغه حالات باندې چې زموږ اقتصادي
ستاسی پیغام ستاسی نظر
به سهار شپږ نیمې دی ورځو لنډ خبرونو ته د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو شارژ دافیره کارن دیکر وایي د طالبانو له توقیف څخه د امریکایي اتباعو خوشې کول د دوی لومړۍ دنده ده. میرمن دیکر د دوشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلي چې د متحدو ایالاتونو ډیپلوماتیک ماموریت به د رایان کوربت، محمود حبیبي او جورج ګولزمن د خوشې کېدو او له خپلو کورنیو سره د هغوی د یو ځای کېدو لپاره هېڅ راز هڅې ونه سپموي. تر دې یوه ورځ مخکې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست ویلي وو د دریو امریکایي اتباعو د آزادولو او خپلو کورنیو ته د هغوی د بیرته ستنولو لپاره هلو ځلو ته دوام ورکوي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د یکشنبې په ورځ آریانا نیوز ته وویل چې اوس مهال یوازې دوه امریکایي اتباع په افغانستان کې بندیان دي او دوی غواړي دا دوه تنه په متحده ایالتونو کې له بندي افغانانو سره تبادله کړي. هغه وویل د محمود شاه حبیبي په نوم هیڅوک له طالبانو سره بندي نه دی. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 360 افغانان د ناچاودو وسایلو او ماینونو په چاودنو کې ژوبلي او وژل شوي دي. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې په وینا په دې کسانو کې 215 تنه ماشومان دي چې د ټولو قربانیانو څه باندې 2% کېږي. قزاقستان د افغانستان له تورغونډۍ تر سپین بولدک پورې د ریل لارې د جوړېدو په پروژه کې همکارۍ ته چمتووالی وښود. د قزاقستان حکومت پرون په یوه خبر پاڼه کې ویل د دغه هیواد د صدر اعظم مرستیال سیریک ژومانګارین پرون د خپل هیواد ترانسپورت او مواصلاتو عمومي رئیس مومیتان چاکیف سره له کتنې وروسته وویل قزاقستان له ترکمنستان سره په ګډه د شمال جنوب د نړیوال ترانسپورتي کوریدور جوړېدو ته لیوالتیا لري. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت وایي چې په اتو ولایتونو کې د سیندونو د اوبو د اندازې د لوړېدو او د سیلونو د راوتلو احتمال شته. دغه وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویل کابل، هلمند، کونړ، لغمان، ننګرهار، لوګر، پکتیا او خوست هغه اتو ولایتونه دي چې نن او سبا د سیندونو د اوبو د لوړېدو او د سیلونو د راوتلو وړاندوینه پکې شوې. د فرانسې رسنیو پرون خبر ورکړ چې د یکشنبې په ورځ له 200 زیات غیر قانوني کډوال په کوچنیو کښتیو کې له انګلیسي کانال څخه تیر شول او برېټانیا ته ننوتل. دا د برېټانیا او فرانسې ترمنځ د انګلیسي کانال څخه چې فرانسویان یې مانش کانال بولي په یوه ورځ د تېرېدونکو پناه غوښتونکو تر ټولو ډېر شمېر دی. فرانسوي چارواکو اعلان کړی دوه کډوال چې غوښتل یې له انګلیسي کانال څخه برېټانیا ته واوړي مړه شوي دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره د مطالب چمتو کړی دی. د افغانستان ختیځ ولایتونه د کیمیاوي نشه موادو د قاچاق او خرڅلاو په مسیر بدل شوی دی.
بازارهای تجاری مواد مخدره، مواد مخدر سنتی که تابلیتکا
صنعتی نشه مواد چې له تابلیتکا او شیشه څخه عبارت ده په بازارونو کې آزادانه خرڅیږي.
په یو بل راپور کې به واوري چې ملګری ملتونه وایي چرس په نړۍ کې د نشه یي موادو په لړ کې عامه نشه ګرځېدلې ده.
کله چې دوی یوري چې په غرب کې د چرسو ته قانوني بڼه ورکړل شوې ده په ځینو هېوادونو کې چرسو استعمال خصوصا په ځوانانو کې ډېرولی شي او ډېر ښه عواقب کېدی شي په راتلونکي کې ونه لري.
دا چې اعتیاد ولې په معتادینو کې د ویرې لامل کېږي او په معتادینو کې د ډار رواني او جسماني نښې نښانې څه دي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر نومان پوپل سره مرکه کړې.
ترس یو ایجانی حالت ده چه اغا کسان چه ده نشهی تو کنه استفاده که اغوی هم ویره لری او پا اغوی که ویره دیر دی.
ده نقیب پنوم یو بستری معتاد وایی چه ده بنگ و ده کخت لعمل چرسی سون
چمش پیو کورتا که اومه چس پراتو پا گونی پرسلان پراتو اومه چس مثل گریر تورو هچه و روی مثل کول بس ده اغا برای سپخت سون.
او ده پروگرام پا پاکی رو پیو درامه که واری چه جمیل پا خپل کوتا که یو سند لکوی خو پا دی وقت که میرمن راجی او لحقه سر ده سند پر سر جنجال کوی دا چه دا با ده سیشی سند وی دا با پا درامه که واری
موره دا با چه کهو پلار میم دا سومیه شکیگی چه کورتا ندهی راغله کاغا پا کور که وی لحقه سر خو پیسیشتا او سوما جمیل داکتر تا بیولای وی.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د افغانستان ختیځ ولایتونه په تیره بیا ننګرهار د کیمیاوي نشې موادو د قاچاقو او خرڅولو په مسیر بدل شوی دی. د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي چې د دوی نظامیانو تیره اونۍ یوازې په ننګرهار ولایت کې تر 300 کیلوګرامه ډیره ښیښه او زرګونه نشې ګولۍ نیولې دي. له نشې موادو سره د مبارزې تحلیلګران وایي چې د کوکنارو د کښت له کمولو سره د تریاکو ځای کیمیاوي نشهیي موادو نیولې او د نشهیي موادو مافیایي ډلو ښیښې جوړولو او قاچاقو ته ډیر پام اړولی دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په داسې حال کې چې د کوکنارو یو فصل پای ته ورسید او د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت ویجاړولو په برخه کې خپل عملیات بریالي بولي، تازه شمیرې ښیي چې د تریاکو د تولید او قاچاقو ځای کیمیاوي نشهیي موادو نیولی دی. طالبانو حکومت تیره اونۍ یوازې په ننګرهار ولایت کې د دوو عملیاتو په پایله کې 350 کیلوګرامه ښیښه نیولې ده. که تیرو شمیرو ته وګورو، دا په افغانستان کې د نیول شوې ښیښې په لړ کې ډیره اندازه ښیي. د ننګرهار ولایت د امنی قمندانۍ ویان عبدالبصیر زابلی وایي چې د دوی نظامیانو په جانیخیلو ولسوالۍ کې عملیات کړي او د دې عملیاتو په پایله کې تر 200 کیلوګرامه ډیره ښیښه نیولې ده. دا ښیښه له هلمند څخه دې ولایت ته قاچاق شوې او په پام کې وه چې له هیواد څخه د باندې قاچاق شي.
د عملیاتو په نتیجه کې 268 کیلو شیشه، 15 کیلو چرس، 15 کیلو تریاک، 6000 تبلیتکا ګولۍ، 200 زیکپ ګولۍ او په تورې 6 تنه نیولې دي.
د نیول شوي تیزابو په اړه د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت خبر پاڼې ښیي چې په افغانستان کې د کیمیاوي نشهیي موادو جوړول او قاچاق په چټکۍ سره مخ پر ډیریدو دي. په دې خبر پاڼو کې راغلي چې تر 10 ورځو کم وخت کې 2500 کیلوګرامه کیمیاوي مواد او تیزاب په غور ولایت کې، 3600 کیلوګرامه مواد په روزګان ولایت کې او 10600 کیلوګرامه مواد هم په هرات ولایت کې نیول شوي دي. په پام کې و چې له دې کیمیاوي موادو او تیزابو څخه د هیروینو او ښیښې په جوړولو کې کار واخیستل شي. کورنیو چارو وزارت له نشهیي موادو سره د مبارزې معینیت د پالیسۍ پخوانی رئیس سید نجیب الله احمدی وایي چې د افغانستان په 2 ولایتونو کې د نشهیي موادو جوړولو کارخانې جوړې شوي او د خرڅولو بازارونه یې د پراخېدو په حال کې دي.
بازارهای تجاري مواد مخدره، مواد مخدره سنتي،
صنعتي نشي مواد چې له تابلیتکا او شیشې څخه عبارت ده په بازارونو کې آزادانه خرڅېږي. دا بازارونه په هلمند، کندهار، زابل، فراه، نیمروز، بدخشان، بلخ، فاریاب او بادغیس ولایتونو په ځینو سیمو کې شته. دې بازارونو ته نشي مواد په آزادانه ډول وړل کېږي او هلته خرڅېږي. له سیمې او نورو هیوادونو قاچاقونکي آزادانه افغانستان ته راځي او د دې موادو د خرڅولو او رانیولو سوداوي کوي.
په داسې حال کې چې ملګري ملتونه تر راتلونکو 2 اونیو پورې په 2040 کال کې په افغانستان کې د نشهیي موادو د وضعیت په اړه د خپلې سروې پایلې اعلانوي، د دې سازمان عمومي منشي او د اروپایي ټولنې له نشهیي موادو سره د مبارزې ادارې تر دې مخکې په جلا جلا ډول په خپلو راپورونو کې ویلي وو چې په افغانستان کې د کیمیاوي نشهیي موادو په تېره بیا هیروینو او ښیښې تولید د ډیرېدو په حال کې دی.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان ختیځ ولایتونه د کیمیاوي نشهیي موادو د قاچاقو او خرڅولو په مسیر بدل شوي دي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپلې کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب تم چلاشیل بچی مور دی پودر و هی پلاد پودر و هی یا مخور جزت پودر و هی یا میر پودر و هی
لا پمړی کنا و مور خوښ خبر نه خم خم مورم
چې موږ پلان واخست یو نیم لک ډالر وو دا سرمایه مټول وو خرم
دا نشې موادو لزیانونو څخه د شغورل لپاره د زهرو کاروان ونې زخ پرونه واوري
ترنوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې ملګرو ملتونو موندلی چې په نړۍ کې د چرسو نشه مسوي او ډیری معتادین یې ځوانان دي. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي چې په 2024 میلادي کال کې په نړۍ کې د چرسو د معتادینو شمیر 228 میلیونو نفرو ته رسیدلی دی. متخصص ډاکټران وایي چې په افغانستان کې هم د چرسو نشه ډیره سوي او لوی زیان یې دا دی چې د چرسو معتادین د وخت په تیریدو سره په نورو نشو هم اخته کیږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
ما په وجود زیات تاثیر کړو چې مازه ترسه بيخي کړه کړو
شپه گوشت کلن رحمت الله د پکتیا ولایت اوسیدون کې دی. دی له څو کلو راهیسې د چرسو نشه کوي. دی وایي چې پلار یې بنګې کرلې او د هم له پلار سره یو ځای له بنګو څخه چرسې سر چې په دې ډول د چرسو محتاج شو. رحمت الله وایي چې دی په لومړیو کې په نشې نه پوهېده او یوازې به یې د مزدورۍ لپاره له پلار سره کار کاوه، خو کله چې ځوانۍ ته ورسېد نو د چرسو په یوه دود محتاج شو.
چرس به کرل چرس همسی اوتاق ته جوړوي اوتاق یا چی بیټکوي چوی ټکی دا اوله ګردا او دا شان چې دی دویم درېم دغه تلای جوړي 400 ما دا تلای هم نشي واسته مور مارک ما 400 وایم دا 400 هغه کم نه وایل کېده بل ورځ مقابل د کډراله یو نه راغې هغه هو وخت متادو ما ته وای بیا دې ته وای دا واسته په سیګریټ کې ما دا کې سیګریټ کې ما دا کوي تبي یو دد دی چې یو دد نو امري بس سر ناس بلاند راو ورته بل لګنو بس ریګو سره بناس چې 400
په نړۍ کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو څېړنې ښیي چې په 2024 کال کې د نشه یي موادو په لړ کې چرس تر نورو نشه یي موادو ډېر معتادین لري. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې په راپور کې راغلي چې دا مهال په نړۍ کې د چرسو 228 میلیونه معتادین ژوند کوي او ډېری یې ځوانان دي. د معتادینو د درملنې کارپوهان په ځینو لویدیځو هېوادونو کې د چرسو د نشې قانوني کېدل دې نشې ته د ځوانانو د هڅولو اصلي عامل بولي او وایي چې که د دې کار مخه ونه نیول شي امکان لري چې تر تنباکوی هم معتادین ډېر شي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر فرید بزګر وایي چې لویدیځ د ځوانانو لپاره یوه الګو او نمونه ده. د لویدیځ په ځینو هېوادونو کې د چرسو قانوني کېدل د دې سبب شوی چې د وروسته پاتې هېوادونو ځوانان هم د چرسو نشې ته وهڅول شي.
په هغه رښتیا هم ډېر ناڅیزه ده. کله چې دوی یو رچ په غرب کې د چرسو ته قانوني بڼه ورکړل شوې ده په ځینې هېوادونو کې، خو هغه د دې شکل چې هغې نه ده مضره برخه ایستلې ده دې ته پام کېږي نه، او هغه هم فکر کوي هغه چرس چې په غرب کې استعمالېږي په هغه هېوادونو چې قانوني بڼه لري او په افغانستان کې به په عین شکل وي، حالانکه دا دې شکل باندې نه دی. چرسو استعمال خصوصا په ځوانانو کې ډېرولی شي او ډېر ښه عواقب کېدی شي په راتلونکي کې ونه لري.
هغو معتادینو چې د ازادي راډیو له زهرو کاروان پروګرام سره مرکې کړي ډېری ویلي چې دوی لومړی په سګریټو او چرسو معتاد شوي او وروسته یې هیروینو، ښیښې او نشه یي ګولیو ته مخه کړې ده. د دې معتادینو کورنۍ وایي چې په افغانستان کې هر ډول نشه یي مواد ارزانه او اسانه پیدا کېږي، له همدې امله که معتاد هر وخت وغواړي د نشه یي موادو ډول بدلولی شي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر نومان پوپل وایي دوی ته په وروستیو کلونو کې هغه ځوان معتادین ورغلي چې د چرسو د نشې له امله جدي روغتیایي ستونزې ورته پیدا شوي دي.
مریضانی که امی چرس به شکل مکس با تنباکو
هغه ناروغه سی چرس له تنباکو سره یو ځای استعمالوي، د دوی حافظه ګډوډه وي او دماغي او رواني نارامي ورته پیدا کیږي. په پایله کې لوړ عصبي فشار ورته پیدا کیږي، د دوامدار بې خوبۍ سره مخ کیږي چې اصلا د درملنې وړ نه ده، او ان داسې د ناروغ د مړینې سبب هم کیدلی شي.
هیڅ قابل تداوی نمی باشه او تا سبب مرگ مریض هم شده میتونه.
په افغانستان کې بنګي خې ډېرې کرل کیږي. لدې بنګو څخه د ترلاسه شویو چرسو ډېره برخه په افغانستان کې مصرفیږي، او څه برخه یې هم لومړی پاکستان، له پاکستان څخه خلیجي هیوادونو، او بیا له هغه ځایه اروپا ته قاچاق کیږي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې ملګري ملتونه وایي چرس په نړۍ کې د نشه یي موادو په لړ کې عامه نشه ګرځېدلې ده.
با د خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
تر نو اوریدونکو تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونې سلر وی ساته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.25 منځنۍ څپو باندې واوري. ارواپوهان وایي چې معتادین تر روغو خلکو ډیر بې ځایه ویریږي او دا ویره د دې لامل کیږي چې دوی له خلکو ګوښه او یوازې شي. دا چې اعتیاد ولې په معتادینو کې د ویرې لامل کیږي، کوم ډول نشه یي مواد په معتادینو کې ویره ډیروي، معتادین معمولا د نشې په کومو پړاوونو کې ډیر ډاریږي، او په معتادینو کې د ډار رواني او جسماني نښې نښانې څه دي؟ په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر نومان پوپل سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې ویره څه ته وایي.
ویره او یا ترس په حقیقت کې یو احساس ده چې د انسان په دننه رامنځته کیږي او حامل و سبب همدغه بیرونی خطرات دي چې یو انسان احساس کوي. او د دې حامل هم یو هورمون ده چې ادرینالین او یا اپینفرین ویلیږي، هغه د انسانانو په بدن کې هغه افرازیږي. او یا تام ویلی شو چې ترس او یا ویره د انسانانو یو اصلي هیجانات دي. کله چې مونږ یو خطر ته مونږ مواجه کیږو، همدغه هیجانات چې حامل همغه هورمونونه دي هغه افرازیږي. مونږ ته کومک کوي ده چې په همدغه مشکلاتو تهدیدونه چې رامنځته شوي دي مونږ یو ښه عکس العمل وکړو او ځان د دغه خطراتو نه وساتو. او کله کله ځینې افراد په همدغه هیجاناتو کې په افراطي توګه او نامناسبه توګه عکس العمل ښیي چې دې ته مونږ پاتالوژیک ویره او یا پاتالوژیک ترسونه مونږ ورته ویلی شو.
اعتیاد یا د نشه یي موادو استعمال په معتادینو کې ولې د ویرې لامل ګرځي؟
معتادین چې د نشه یي توکو نه استفاده کوي، دا نشه یي توکو په عصبي سیستم کې د ادرینالین یا اپینفرین افراز سبب ګرځي. او دا ادرینالین او اپینفرین اصلا په انسانانو کې د هیجاني حالات رامنځته کوي. او دا هیجاني حالات په حقیقت کې یو واکنش ده چې دې ته مونږ جنګ و ګریز واکنش په عصبي سیستم کې ویلی شو.
کوم ډول نشه یي مواد لا ډیر په معتادینو کې ډار را پیدا کوي؟
ترس یو هیجاني حالت ده چې هغه کسان چې د نشه یي توکو نه استفاده کوي هغوی هم ویره لري. او په هغوی کې ویره ډیر دی ځکه چې ځینې نشه یي موادو نه استفاده کوي چې هغه ادرینالین اپینفرین ډیر افراز کوي، لکه نیکوتین ده، کوکاین ده، میتامفیتامین یا شیشه ده، چې دا ټولې عصبي سیستم مختل کوي او هیجاني حالت او یا ویر رامنځته کوي.
نشیان معمولا د نشې په کومو حالاتو او پړاوونو کې ډیر ډاریږي؟
معتادین بالفعل دوی کله چې مواد استعمالوي هغه وخت ډیر ډیریږي او پویر دي، ځکه چې هغوی مخکې تجربه لري چې په همدغه حالاتو کې پولیس لیدلی دي، دوی وهل تکول شوي دي، او یا دا چې ځینې کسان چې دوی نه حق اخلي په زوره وسایل اخلي په ویرو په دار دي. او کله کله هم د دوی خپلوان ورورې پلارې په همدغه حالت چې ګیر کړي وي هغوی نو ضربه خوړلې وي او یا لتکوب شوي وي. د دې له کبله اکثرا معتادین په همدغه حالت چې مواد استعمالوي په همدغه حالت کې ډیر په ویر حالت کې وي، ځکه چې مستند دوی په ګیر راسي.
په معتادینو کې د ډار رواني او جسماني نښې نښانې کومې دي؟
د زړه ضربان ډیروالی، په سینه کې درد، سابندی او کله کله د خوله وچوالی تر دغه اندازه پورې چې خپل خوله نشي خلاصولی، او کله کله د زړه بدوالی او خوابدي، د معدې ناراحتونه کله حسحال وي و کله پیچس وي. او رواني حالات چې مونږ په مریضانو کې ګورو لکه یو سراسیمګي حالت دی او ناراحت وي، همیشه په خپل بدن باندې کنټرول نه لري چې څه وایي څه نه وایي. کله کله داسې احساس کوي چې نږدې راتلونکي دا مړ کیږي. همدغسې بېخوبي ده او جنسي اشتهایې هم کمیږي.
کومه ویره چې په معتادینو کې د نشه یي موادو د استعمال له امله راپیدا شوي، آیا دا ډار له دوی سره د ژوند تر پایه ملګری کیږي او که د نشې پرېښودلو وروسته بېرته خپل عادي حالت ته راګرځي او ښه کیږي؟
متادین چه مخدرات توکو خوشی که او نور استفاده نکی که دیشی چه بیرتا خپل هادی آلات تا راو گرزی، لیکن تفتن نه پس لیودی را مدین خصوصا اغا حالات چه او اغا اختلالات چه پی تیزدی اغا مونگ یادو چه پی تیزدی وی اغا ارتا یاد چه که دیشی چه بیرتا ام اغا شاکی آلات او یا شاک آلات ارتا پیدا شی، خلیکن دا چه مخدراتو که استفاده و نکی و سو مدکی که دیش چه سو کالا سو میاشتو که وقت دونی سی او بیا و رستا عادی آلات تا راماسته کی گی.
ترن آوریدم کو اوس هم د خاطری وارده در روزگان ولایت اوسیدون که نقیب للسو کالو رهی سی نشکوی دده پا خبره چه پا دیر وڑا کوالی که لخپل و زمکو چخه پرا طولو سوی و چار سو بانی موتاد سو. نقیب چه اوس پا یو دولتی روختون که بستری دی زیادوی چه چار سو یعصاب ور خراب کردی دی پا وڑا خبره غصه که یاو کاروبار تا یه همزده نکیهی. دا چه نقیب تا در نشول عمل نور کم زیانو ناوختی دی پا دی علای از مکسره در زده خواله کرده.
زینه تعلیمی کرده سلور پینزه کالم پا کواته که سبکان ویلی دیر کشرون پا وقتی. بردان و سرپمیر سربیبایی و داشان میاد کرده زینجانی و زورادی و داشان میویلی در ده غزگی پریتلالن برمی سبکان پریشی. بس دای سوز منه که چه مزکی کرو مخی کنو کشرون کارم کوی کر سرانه. یو نیمو یاران سرکشن استول بالا بس دیر کشر و من اجر و گریت منو ده دقا وقتا سا چرس بخور خواله تا کرکی جل تا پمزوکو بزمر پمزوک کرکی جل تا اسمر پا کوتاکی اومه چرس براتو پا گونی پر سلان براتو اومه چرس میسه گریر تو روا چه ولو میسه کول بس داغه و رئیسه پاکتا سا داغه و رئیسه خوان رکای داسی اومه چرس دو جیم نکوی خو اومه چرس خوار نه سگریت نلگی آغا بس نشکرم برای چه بنده چو کلی دی چه بس گرشتای و خی چرس به خلو سرکشی بناست ما با مصر و بود و داغی کرا کرا خپلن بر پجو که گرزه و درانی بود خیر مجم عملیان تقریبا لست بول سکالا بکیر چه بس سگرشتای مو خی نه سرخیم لطا پا کندار که روزگان سیرا وستلم ول راس چه مود لطا وزی پا در پیدا کو یو میاش جوی میو سرطیر کلیما لی وزی پا انو دیر اپوس و چی چرس و ای خام خواه برای دی ویره چی مانا یسوش بیدل تا تیری که چی جور سی بیا چی دیر کم وزیپا غوشت مش بیدل پیدا بس خدای چی سرای چنج ساتی ده در توا خشای نده خدای پاک دیر مسلمان چی نیوسه یو کار تا چی سودای سم دم با دی ترتی برا بر کری اکار چی بروانیش چی ودی ولی بیرتا پاتا ناس با در چم لری و خراب شی و خند پاورد تا دماغ بد تاثیر رو یه می خوش که ده هستی و جمع بانیو که زمار که چمی نست کول اصم منم دلاز که و اوش چست دغست کن کار بار یشک نرکی چی بل کش با مکرلی و خوان بیا نرکوی چی و شو سه بس بایم دغست رو چی مانا نزاک دلی ویده واشنا سرکشی نست دلی وی چست مو بخلی وی نم کار با پاتور چرسوی در رنگ بطیع مانا دیر دنم وست که زو وخم که نو وخم بس پاقه نامه یادی مویده چرسوی عملی دی عملی دی عملی نوم را بندی یادی پلار و مور و رور دی برا طول چه دا کار مکو گرده وی چه عملی دی یا روینی دی پلان دی بستان مال سریده نیه کنده خواه وست ما رنگ ماسی بد سوی او دستی پا پتم و بیا بغلی یا چرس مرس و خل بیا وی سوز مانا تیر سو بیا برا خبر سو چه بیا دی دا کارونه شروع کری بیا با ملاسو تی لکی چه نیه کنم بیا با می سوز مانا پریش شو نو پا دی خطر جنجال ندی رسده دا غلی نمو جنگ و سر کلی دی دنشی پا خطر
رازا کم مونگا تا تا منتظرو
باز دادا زام راغلم اوز ما پا گادا میلاو کو
رازا رازا پا خواخ که راغلی
اوهو دا ایروین تا کوئی
تا چه قواره چه ما موتاد که پا یو دود چوک نه موتادی گی
دادا سی مردار شاید های چه پا یو دود یه سرای موتاد که گی
دا بیا چه ویلا
دا خبرم چه ازاده ای راجی ده زهر و کاروان پخبره اونه که وارده
خیر ده پودر ما و حاصر اصاره که نه
نور زمین ده اندیوالی و لاره
زو لارم تاسه زمان سرسام دخمنی که وی
د زهرو کاروان خبرونه در نو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسید او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې د چې جمیل په خپل کوټه کې یو سند لټوي. کله چې سند پیدا کوي او غواړي چې له کوټې څخه ووزي، په دې وخت کې د جمیل میرمن راځي او له هغه سره د سند پر سر جنجال کوي. دا چې دا به د څه شي سند وي او وروسته به څه پیښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
دلته په دې بکس کې د ځمکې قواله وه، نه پوهېږم اوس ولې نه ښکاري. دا پیدا شوه، بس کار وشو له خیره.
و سړی څه خبره ده؟
د ځمکې قواله مې لټوله، دا دې پیدا مې کړه.
خدای دې خیر کړي، قواله څه پکوې؟
ځمکه مې خرڅه کړه.
د خدای روی ته وګوره، و سړیه، پوړنۍ درته غوړوم، زارۍ درته کوم، خو مځکه مه خرڅوه.
نو څه وکړم؟ چاره نه لرم، د خلکو پورونه راباندې دي. ته یې نه وینې چې هره ورځ دروازې راباندې ټکوي او خپل پورونه غواړي؟
دا ستا نه شو، خو زموږ هر څه وخوړله، ټولې مځکې دې خرڅې کړې، زما سر دې هم خرڅ کړل. که دا یوه چوچه مځکه هم خرڅه کړې، موږ به څه کوو؟
نو څه وکړم؟ ته یوه چاره راوښیه.
تا خو زما زر په دې پلمه خرڅ کړه چې زه نور پوډر نه څکوم او شفاخانې ته ځم خپل علاج کوم، خو بېرته هغه ته یې او هغه دې هم لړلي پوډر دي.
اوف، تا هم څومره پخوانۍ کیسې راپورته کړې. اوس مې پرېږده د ځمکې خاوند ته دا قواله ور وړم چې پیسې راکړي.
او بدبخته، زما خاطر که نه کوې، دا وړو اولادو ته خو دې وګوره، که دا مځکه نه وي دوی به څه خوري؟
زا بابا، خدای به روزي ورکړي. لرې شه له مخې مې چې ناوخته کېږي.
اوف، اوس نو زه دا نشئی خاوند څنګه پوه کړم؟ بخت مې تور دی، له یوې خوا مې خاوند پوټرې دی او له بلې خوا نیستي ده. نه پوهېږم چې نور به لا څه بدې ورځې ووینم. الهي، ته مې زوی را جوړ کړې، خو خبرې چې موږ بې له تا بل څوک نه لرو.
مورې، دا به څه کوو؟ پلار مې همدا څو میاشتې کېږي چې کور ته نه دی راغلی. که هغه په کور کې وای، له هغه سره خو پیسې شته، اوس به مجاویر ډاکټر ته بیولی وای.
لورې، ته کله پلار لرې؟ ستا پلار خو هغه وخت لا مړ شو چې په پوډرو اخته شو. پوډرې پلار کله پلار وي؟
نه پوهېږم چې پلار به مې اوس چیرې وي. مورې،
لا دې واسې هغه وخت کور ته راځي چې د پوډرو رانیولو لپاره پیسې نه لري. د مځکې پیسې په لاس ورغلي، نور د هغه مو سره نشته چې شاته یې مېرمنه او اولادونه پاتې دي. اوس به بیا خامخا خپل پوډر وي.
جاویده، و جاویده،
څنګه نشه کولی؟ له ډېرې کمزورۍ بیخي شورېدای نسي.
لومړی خو یې ناروغي دومره نه وه، که د علاج پیسې مو درلودای، اوس به یې ولې ناروغي دومره ډېرې دی؟ لکه چې شفیقه راغله،
خدای دې وکړي چې زرمینې خاله پیسې ورکړي وي. راغلې لورې؟
هو مورې، راغلمه.
څنګه شو؟ زرمینې خاله پیسې درکړې؟
نه، را یې نه کړې. هغې ویل موږ پیسې نه لرو.
اوف، اوس به څه کوو؟
زرمینه خاله څومره بې خیره ښځه ده، ته د دوی خانه او پیسو ته وګوره، بیا وایي چې پیسې نه لرو.
غریبانو ته څوک پور هم نه ورکوي. پخوا خو مو مځکه درلوده، خلکو به پور راکاوه، اوس به وایي چې پور به مو له کومې خوا را ادا کړي. زرمینه خاله خو لا اوس ګاونډۍ ده، په غریبۍ کې خپلوان هم د چا په ښه نه ورځي.
ای مورې، په جاوید څه وشوه؟
جاوید زویه، جاوید زویه، مور دې قربان شي، سترګې رولې که جاوید بچیه.
مورې، دا خو هېڅ نه خوري، نظر آواز یې هم نه اورېدل کېږي. دا د عینداب څه ملار دی؟
خدایه، دا خو مړ شو، اوس مې سپېر شو. ستا ګلانه یې زویه،
زما وروره که څنګه رانه لاړې؟
خدایه، خو زما د زوی پوښتنه د دې پوټرې نه وکړې. خدایه، ته خو دا ناولې بوټي زموږ له وطنه ورکې.
دا ازادي راډیو ترنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خبرونه هم دومره و. تر بیا مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د الله پامان.
د زهرو کاروان.